یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې دولس بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره خلاص لایم پیل په خبرونو باندې کوم د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان وضعیت له بهر څاري او له دې هیواد د احتمالي تروریستي ګواښ په صورت کې د دې وړتیا لري چې هغه له منځه یوسي دا خبره د دغه وزارت ویاند جنرال پات رایدر پرون په واشنگتن کې د یو خبریال د دې پوښتنې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال وروسته له دې هیواد د احتمالي تروریستي ګواښ په اړه د پنټاګان ارزونه څه ده په ځواب کې وکړه. ښاغلي رایډر وویل که افغانستان ته نظر واچوئ نو هلته د پام وړ تروریستي ګواښونه شته، خو په اوس وخت کې زموږ ارزونه له بهره پر پلانونو څرخي، یعنې له افغانستانه بهر د عملیاتو پر پلانو. رایډر زیاته کړه د ده په باور موږ اوس په خوندي حالت کې، خو بیا هم وضعیت له بهره څارو او د اړتیا په صورت کې دا وړتیا لرو چې له بهره د تروریزم ضد عملیات ترسره کړو. جزئیات به وروسته هم واورئ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یو چا وایي په افغانستان کې روان 2022 کال د سختو اورښتونو او سیلابونو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 100 زیات کسان یې اغیزمن کړي دي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي ملګرو ملتونو او شریکانو یې له ځپل شوو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نورو اړینو وسایلو مرستې کړي دي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي مرستیال رامیز الکبروف په یو ټویټ کې د ازبکستان له حکومت او د سورخون دریال والی مننه کړې چې د ترمیز له لارې افغانستان ته د بشري مرستو د لیږلو لپاره اسانتیاوې رامنځته کړي دي. د الکبروف په خبره د ترمیز د مرستو له مرکز څخه هره ورځ په 100 واګونو کې لومړنۍ مرستې افغانستان ته استول کیږي. روسیه پر دې هیواد د لویدیز له لوري د بندیزونو په ځواب کې د کاناډا پر 1500 نورو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول. دغه چارواکي به اجازه ونه لري چې د روسیې خاورې ته داخل شي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرونی چهارشنبه وویل دغه اقدامې د روسیې پر ادواو د اوتاوا لخوا د لګول شوو بندیزو په ځواب کې کړی. دې وزارت همدارنګه ویلي چې د روسیې د عدلي وزارت د کاناډا درې غیر دولتي سازمانونه هم د نامطلوبو سازمانو په فهرست کې شامل کړي دي. تېره اونۍ کاناډا پر اوکراین د موسکو د یرغل په خاطر پر نورو 12 روسي او یوې دفاعي کمپنۍ باندې بندیزونه لګولي دي. او نن د کرکټ په آسیا جام کې د بنګلادیش او سریلانکا ټیمونه لوبیږي. د دې لوبې ګټونکی به د څلورو غوره پړاو ته ووځي او بایلونکی له مخکې تک پاتې کیږي، ځکه دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ لوبې په افغانستان بایللې دي. د آسیا جام تېره شنبه د افغانستان، هند، پاکستان، بنګلادیش، سریلانکا او هانګ کانګ ترمنځ پیل شو. تر دې دمه له بې ډلې افغانستان او له اې ډلې هند څلورو غوره پړاو ته لار پیدا کړې ده. د څلورو غوره پړاو یا سوپر فور په لړ کې به یو وار بیا ټیمونه سره مخ کیږي او د سر دوه به یې پای لوبې ته ووځي. خبرونه مو اوریدل. اوس به ورشو د پروګرام معرفي ته. د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هدف له بهر نه پر دغه هیواد څارنه شته.
که تاسو افغانستان ته وګورئ نو په دې هېواد کې ګڼ ترهګریز ګواښونه شته. زموږ له همدې امله موږ له لرې واټن څخه عملیاتو وړتیا فعاله ساتلې.
په دغه پروګرام کې به د غزنی د سیلاب ځپلو د وضعیت په اړه هم درته راپور خپور کړو چې وایي باید مرستې ورسره وشي. د هماورۍ چې په پاکستان کې ډاکتران اندېښمن دي چې لکونه کسان به د سیلابونو څخه وروسته ناروغي واخلي یا به ناروغه شي.
د سیلاب د وجې مختلف بیماریانو د خورېدو یو خطره ده. 50 لکه نه والا 3 لکه خلک دا پرېډکټ کېږي، دې متعلق دا پیشنګوي کېږي چې یاره دا به مختلف بیماریانو کې د سیلاب د وجې متاثره کېږي.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
را بشو. اول مطلب ته، د امریکا دفاع وزارت وایي په افغانستان کې د ترهګرۍ ضد مبارزې په هدف له بهر نه پر دغه هیواد څارنه شته. د دغه وزارت ویان پات رایدر د چهارشنبه په شپه ناوخته رسنیو ته په یو خبري ناسته کې په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څانګې فعالیتونو ته په اشاره وویل دوی څاري او پر وخت به ځواب وایي. د طالبانو حکومت وایي د تیر په پرتله یې ترهګرۍ ډلې په ځانګړې توګه داعش ډله ځپلې او هیڅ چا ته به په دغه هیواد کې د ترهګرۍ په هدف تحرکاتو ته اجازه ورنه کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د امریکا د دفاع وزارت چارواکي ټینګار کوي چې له هم افغانستان کې د ترهګرۍ ګڼ ګواښونه موجود دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي په ترې درچې د چهار شمې په شپه وخت د اګست په 1 په یو خبري ناسته کې خبرې کولې. په افغانستان کې د داعش ډلې خراسان څنګه فعالیتونو ته په اشاره سره وویل چې دوی له بهره یا لرې واټن څخه دغه هیواد تر جدي څار لاندې لري.
افغانستان ته وګورئ نو په دې هېواد کې ګڼ ترهګریز ګواښونه شته. زموږ اوسنۍ ارزونه دا ده چې د بهرني پلان او افغانستان د بهرنیو عملیاتو له اړخه زما په نظر موږ په یو خوندي وضعیت کې یو. که څه هم اړتیا ده چې موږ باید هغه ځای تر نظر لاندې ولرو، نو له همدې امله موږ له لرې واټن څخه عملیاتو اړتیا فعال ساتلې شو وکړی شو د اړتیا په صورت کې د ترهګریزو د عملیاتو کړو. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې په څېر ډلې شته چې ترهګریزو عملیاتو کولو لیوالتیا لري. موږ دوی څارو او پر وخت ځواب به ورکوو.
امریکا وروسته له هغې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو د موجودیت خبرو باندې ټینګار کوي چې د تېرې جولای میاشتې په 1 نېټه یې د دغه هېواد پلازمېنه کابل ښار شیرپور سیمه کې د القاعدې ډلې مشر ایمن الزواهری هم په نښه او ویې وازه. بلخوا تر دې شاوخوا یو میاشت وړاندې د 2 اونیو په ترڅ کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو په ځانګړې توګه کابل ښار کې په عامه ځایونو او په جوماتونو کې د داعش ډلې خراسان څانګې له لوري څو پرله پسې حملې ترسره شوې چې ګڼو عامو خلکو او د طالبانو ځینو مشهورو دینی عالمانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. د امریکا د دفاع وزارت وایي ښاغلی ریدر دا هم وویل چې دوی د نړۍ په ګوټ ګوټ کې په هر وخت کې د هر هغه ترهګریز ګواښ پر وړاندې چې د امریکا اتباعو ته زیان رسوي د ځواب ویلو لپاره په بشپړ ډول اراده لري، خو د طالبانو د حکومت چارواکي د امریکا دا اندېښنه ناسمه ګڼي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د امریکا د دفاع وزارت د ویان د څرګندونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل دوی به هیڅ ترهګري ډلې په ځانګړي توګه داعش ته په افغانستان کې د ترهګریزو تحرکاتو اجازه ورنه کړي. تر دې وړاندې هم بېلابېلو امریکایي چارواکو او پوځي جنرالانو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو په اړه وخت نا وخت اندېښنې ښودلې او ویلي دي چې په دغه هېواد کې ترهګري ډلې د پیاوړي کېدو په حال کې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 16.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سئ.
د خوړو نړیوال پروګرام WFUI په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه جدي اندېښنې دي. دا مال نږدې 19 میلیونه وګړي د دغه ادارې په خبره د خوړو له کموالي څخه کړیږي. دغه اداره وایي پرون چهارشنبه د قزاقستان لومړنیو مرستو یوه لویه بسته په ترمیز کې د ملګرو ملتونو ته وسپارل شوه چې په افغانستان کې پر میلیونو کسانو وویشل شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د خوړو نړیوال پروګرام بیا WFP په افغانستان کې روان بشري وضعیت ناوړه ګڼي او په دغه هیواد کې له اړو کسانو سره د مرستې لپاره د مرستندویو هیوادونو د ملاتړ پر دوام ټینګار کوي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحید الله امانی تیر شپه آزادی رادیو ته وویل
WFP د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښمن دی. دمونگ آخرین ارقام یا شمیره خیش پا افغانستان که وست محل 19 میلیون شاوخه که کسان دوی دی خلول عمل علانه خوندی توب سر مخامخ دی یا دی خوراکی توکو بشری مرستو ترتی علاری WFP بخپل مرستو تا ادامه ور کهوی او تر اوسه پوره یعنی دی 2022 مکال پایل نه تر اوسه تر 8 میلیون نزیاد کسانو تا پر طول افغانستان که دی خوراکی توکو مرستی رسولی دی.
شغل امانی زیاده کرده د خوړو نړیوال پروګرام هڅه کوي د شمی تر راتک مخکې په ځینو ځانګړو سیمو کې خوراکي توکي لوګان دي ذخیره کړي. هغه زیاته کړه
نو لدی عمل چې وکولای شو په دغه لرو پروتو سیمو کې د شمی تر راتک د لارې باندې دونه مخکې خوراکي توکي ذخیره کړي شو. مونږ لاړې رو مالی امکانات ته اړتیا لرو. هیله مو دا ده چې دغه مالی امکانات په زمونږ په واک کې په وخت او موقع سره راکړل شي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP د چهارشنبه په ورځ د یوې اعلامیې په خبرولو سره د قزاقستان د مرستو د تسلیمولو خبر ورکړی چې په افغانستان کې به پر اړو کسانو وویشل شي. د دې ادارې په وینا د قزاقستان په مرستو کې خیمې، کټونه، توشکې، کمبلې، کالي، لوښي، غوړي، وریجي او شیدې شامل دي. د خوړو نړیوال پروګرام په اعلامیه کې په افغانستان کې د قزاقستان د شارزدافیر بختیار سانایف په حواله راغلي چې ویلي دي هدف یې دا دی چې د افغانستان په وروستیو زلزلو او سیلونو کې له زیانمنو کسانو سره د ملګرو ملتونو له طریقه مرسته وشي. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي استازي د مرستیال رامز الاکبروف په وینا ویل شوي چې ویلي دي تیر کال د افغانانو په ځانګړي ډول ښځو او نجونو لپاره ډېر سخت کال و. د همداراز ویلي په افغانستان کې بشري اړتیاوې په بېساري ډول زیاتې شوي او د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي دا مهال د ژغورنې لپاره مرستو ته اړتیا لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
هغه افغان پناه غوښتونکي چې په وروستیو کې بیرته افغانستان ته اخراج شوي وایي د ترکیه او ایران د امنیتي ځواکونو چلند ډیر ناوړه و. وروسته له هغه چې څه باندې کال مخکې طالبانو پر افغانستان ولکه ټینګه کړه، ګڼو کسانو له افغانستانه د کډوالۍ لپاره مټې بډوالې. دوی اروپا ته د رسیدو لپاره د ایران او ترکیې خطرناکې لارې غوره کړې. د بخښنې نړیوال سازمان هم پرون له افغان پناه غوښتونکو سره د ایران او ترکیې د امنیتي ځواکونو چلند خواشینونکی و. بالاوی ویل د دوی په ډزو په لسګونو افغانان وژل شوي. په دې اړه رپورټ واورئ.
سردار ولی اریوبی په ترکیه کې لسخت باندې تیرول وروسته 13 میاشت بیرته افغانستان ته اخراج یا ډیپورت شو. هغه پرون ازادۍ رادیو ته وویل
تقریبا 2 میاشتې ما د ایران او ترکیه په مرز کې تیر کړل. په دې 2 میاشتو کې ما داسې شان ولیدل چې هیڅ دی ویلو نه دی. هلته موږ به یو خوابګاه یا د استرازه کې پروتو د دین خلکو به چې ګیمونه ویل خونه وي ترکیه سکر ویلي او چا به پخې ماتو چا به لاسونه چا غاښونه چا به سترګې شنې. یو ورځ موږ په گیم کې وختلو ترکی پولیسو ونیولو. هلته واورم شې و د ټول نفر دومره وویل د چا خولې ونیوې د چا سترګې پړسېدلې وې. اکسونه را سره شته هغه به در ولېږم. بیا نو ډېر بد وضعیت یې وکړو. د ټوله واوره په وینو باندې ککړه وه، د افغانانو په وینو باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان کې د ایران د برخې څېړونکي رها بحرینی له ایران انټرنیشنل سره پرون په خبرو کې وویل د ترکیه او ایران لخوا پر افغان پناه غوښتونکو په داسې حال کې داسې شوي چې دغو پناه غوښتونکو هیڅ ډول خطر نه و پېښ کړی.
د ایران امنیتي ځواکونو په تېر یو کال کې د لسګونو افغانانو د وژنې سبب شوي دي. ګڼ نورې ټپیان کړي دي چې په هغوی کې ماشومان او زاړه کسان هم شامل دي.
میرمن بحرینی پرون په خپل ټویټر کې لیکلي چې دغه افغانان پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته مجبوره شوي د کډوالۍ لار خپل کړي او په اروپا کې د ښه ژوند په نیت د ایران او ترکیه پر خطرناکو لارو مزل کولو ته زړه ښه کړي. د بخښنې نړیوال سازمان پرون په یو څېړنیز راپور کې وویل ترکیه او ایران د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف خپلو هیوادو ته د افغان کډوالو د داخلېدو مخه نیسي. د ایران او ترکیه چارواکو د دغه راپور په اړه رسمن خپل نظر نه دی څرګند کړی. د راپور له مخې په تېر یو کال کې د ایراني او ترکیه ځواکونو لخوا د لږ تر لږه 400 افغانانو د وژنې اسناد ترلاسه کړي چې له دې جملې 11 افغانان د ایراني ځواکونو لخوا او پاتې 3 نور د ترکیه ځواکونو لخوا وژل شوي دي.
جوان
آزادی خزینه پر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشه
په هنه
زمو په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
د سیلاب ځپلو سره د مرستو په هدف پرون په ننګرهار کې 3 ورځې ورزشي سیالۍ په پیل شوې. منتظمین وایي د ټکټونو راټولې شوې پیسې به د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره وکاروي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
لسیلاب ځپلو سره د مرستې په موخه دا درې ورځنۍ ورزشي سیالۍ د اګست په یو دیرشمه نیټه د جلال آباد ښار فوټبال لوبغالي کې پیل شوې. د ننګرهار د بدني روزنې او اولمپیک رئیس عبدالسلام وزیروال د سیالۍ د پیل کېدو پر مهال رسنیو ته وویل، په دې سیالیو کې بېلابېلو ورزشي لوبو ته ورځې ټاکل شوي او د ټیکټونو په ذریعه راټولې شوې پیسې به په سیلاب ځپلو کورنیو وویشي. نوموړي وړاندې وویل،
دلته ورزشي پروګرامونه دي، نن به د فوټبال او د والیبال لوبې تقریبا په سره څنګ کې نمایشات دي، نور هم په سبا بیا موږ د پهلوانۍ لوبې لرو له سهاره تر ماښامه، او په بل سبا بیا د فری فایر سیالۍ دي او په منځ کې څنګ څنګ کې ورسره نمایشات دي. زموږ هدف له دې نه د سیلاب ځپلو سره مرسته ده. هغه هیوادوال چې زموږ په خارج کې اوسېږي هغوی کولی شي چې زموږ د دغې د ننګراري ځوانانو چې زموږ سره دلته فعاله دي خصوصي دي په توسط کولی شي دلته پیسې راولي، ګیري ته یې وسپاري او دوی ټکټونه ور باندې والي او دلته زموږ د سیلاب ځپلو لپاره استفاده کوي.
په دې کمپین کې د رضاکارو ځوانانو مشر عطاالله خوګیاڼي بیا د مرستو په راټولولو او د ویش په پروسه کې د شفافیت ډاډ ورکوي.
نو موږ ولسته ډاډ ورکوو چې ستاسو پیسې څومره موږ ته راځي، موږ د 500 والا، 100 والا، 500 والا او 1000 والا څلور ډول ټکټونه برابر کړي او شفاف پروسه باندې ان شاء الله زموږ ټیم کار کوي. هڅه به وکړو چې سیلاب ځپلو ته په ښه ډول مرسته راټولې کړو.
د ننګرهار د ځوانانو چارو امیر زهیر شیرزاد وایي، له دې وړاندې هم د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې په فار دا ډول کمپاینونه ترسره کړي وو او ښه نتیجه یې ورکړې وه.
د دې رسنۍ د لارې چې هر څوک اوري، که هغه نظامي وي، که هغه ملکي وي، که هغه عام وګړی وي، هر څوک وي، را دې شي له دې لوبو د خوند واخلي او دغه ټکټونو لپاره ټکټ دې وکړي. که څوک رسیدګي نه شي کولی چې منګرام دی او سرافي ده، د هغې لارې دې راولېږي روپۍ تر څو دغه یوازې خیر کی برخمن شتول.
د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس قاری نور محمد حنیف له سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې په موخه د ځوانانو هڅې ستایي او په دې برخه کې د ولسی خلکو ونډه هم مهمه بولی.
موږ په دغه رقم ځوانانو په دغه رقم رسانو موږ باندې موږ ویاړو ور باندې، فخر کوو ور باندې او ټول ولس باندې زغت کوو، مینهوالو باندې چې راشي دغه ټکټ یې واخلي تر څو زموږ او تاسو هغه هیوادوال چې په دغه سیلاب کې مطلب دوی ته زیان رسېدلی، تکلیف رسېدلی ده، دا پیسې هغې کورنۍ ته، هغې زیانمنو خلکو ته ورسېږي.
د ذکر وړ ده چې په تیرو دوو اونیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې سیلابونو لسګونه کسان او زخمین کړي، زرګونه کورونه یې ویجاړ کړي او لسګونه زره جریبه زراعتي ځمکې تخریب کړي دي.
و هم اوریدل چې په ننګرهار کې د سیلاب ځپلو سره د مرستو لپاره ورزشي سیالۍ پیل شوې دي. ور به شو اخوا پاکستان ته. په پاکستان کې روغتیا پالان اندېښمن دي چې په دغه هېواد کې د وروستیو سیلابونو د بهېدو له امله به اوس ګڼ خلک د ساري او نورو ناروغیو باندې اخته کیږي. دوی اټکل کوي چې شاوخوا 6 میلیونه خلک به پاکستان بېلابېلو سیمو کې د ناروغیو څخه وکړیږي. په دې اړه پام وکړئ له کراچۍ د نیاز علي رپورټ ته.
په دې لړ کې د اګست په 1 په کراچۍ کې د بېلابېلو ډاکټرانو اتحادیو په ګډه یو خبری کانفرنس کې وویل چې د سیلاب ځپلو سیمو خلک ډېر په تیزۍ سره په ناروغه کېدو اخته شوي دي. د خبری غونډې په وخت پروفیسر ډاکټر عبدالله متقی وویل،
سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں نہ صرف وبائی امراض خوب سکتے
دے وائی چې سیلاب ځپلو سیمو کې نه یوازې وبائی مرضونه د خپرېدو خطره ده او را روانې درې میاشتې د سیلاب پلو لپاره یو نوی امتحان دی. د سیلابونو له کبله په ناروغیو اخته شوو خلکو د درملنې لپاره ورته په راتلونکي 3 میاشتو کې د شاوخوا د 50 کروڑ روپو د دوایانو ته اړتیا لري او که اوس مهال د وبایي مرضونو مخنیوی ونه نیولی شو نو د دغه ناروغیو له کبله به د مړو شمیر هم ډیر لوړ شي. ډاکټر شکیل احمد چې په خیبر پختونخوا کې یو غیر سرکاري تنظیم خدمت فاونډیشن د صحت څانګې مشر دی، نوموړي د اګست په 1 مشال ریډیو ته وویل،
د سیلاب د وجې مختلف بیماریانو د خورېدو یو خطره ده. اندازې مطابق 50 لکه نه والا 3 لکه خلک دا پریډکټ کیږي، د متعلق د پیشنګوئی کیږي چېره دا به مختلف بیماریانو کې د سیلاب د وجې متاثره کیږي. فی الحال په خیبر پختونخوا سیمه کې هغه موږ ډېر کیسونه داسې رپورټ کیږي کم بیماریانې وسطې بود وجې کیږي سوابي په سیمه باندې باندی د چرسدی په سیمه د چترال پر لور دیره پر لور په سیمه ټنګ دی خان کې جل د سرمن کین ڈیزیز ډیر زیات رپورٹ شوی دی د سره سره د گیسٹرونٹائٹس بیماری یعنی خې د فوډ پوائزنینګ مختلف کیمپس کې رپورٹ شوی دی
او بیا د سن په سیلاب زپلو سیمو او خیمو کې اوسیدونکو په ګڼ شمیر کې نارینا او د میرمنو ترڅنګ ماشومان هم په ناروغیو اخته شوی دی د سن د ځوانانو ډاکټرانو ټولنه چې د سن صوبې په مختلفو سیمو کې د سیلاب زپلو خلکو د درملنې لپاره کیمپونه لګولې دي د دغه ټولنې یو غړي او د ماشومانو د ناروغۍ ډاکټره ډاکټر اسیا د اگست په یو دیرشما مشال لیډیو ته وویل
په کیمپونه کې دي او که زموږ سره په ان آی سی ایچ په او پی ډی کې ریګولر چې ماشومان څومره راځي نو په هغه کې زیات تر ماشومان چې دي هغه د کیمپونو د سند علاقو هغه علاقې چې چرته سیلابونه راغلي دي نارملی چې زموږ سره ماشومان راځي او پی ډی کې ناغه به زر دولس سوه پورې وو خو اوس د سیلاب د متاثرین ماشومانو تعداد چې دی هغه چې سات هزار ماشومان زموږ سره د درې څلور ورځونه ریګولرلی راځي زیاتره شکایت کوم ماشومان چې راځي نو هغه چې دی خېټې خرابې دي تبه ده الټې دي
دا په داسې حال کې چې د سن صوبې د صحت څانګې معلومات ښیي چې یوازې د اګست په میاشت کې په سن کې ماشومانو کې د نس ناروغۍ یو لاک درې نوي زره او اته څلوېښت کیسونه رپورټ شوي دي
و امردل چې پاکستان کې روغتیا پالان اندېښمن دي چې هلته به د سیلابونو څخه راوروسته ناروغۍ زیاتې شي
ازادي رادیو پلانډو څپو
ازادي رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ
تر لاندې د می ورسته د ټولنیزو او تحلیلو مطالبو برخه لرو
ل خبرونو ور اخوا
لمړی بل نوریاس نوری وورو چې د افغانستان په اړه په لویدیځو مطبوعاتو کې څر اغلی
ډیرو نړیوالو ورځپاڼو له افغانستانه د امریکایي وروستیو ځواکونو وتلو ته پام اړولی دی لاس انجلس ټایمز لیکي د طالبانو د چټکو پرمختګونو او په کابل کې د لویدیځ پلوي حکومت د ړنګېدو وروسته د کابل ښار اوس د محرومیتونو پر ښار بدل شوی دی په دوام کې راغلی چې د دغه وضعیت دوام پر اقتصادي فرصتونو عمومي مسؤلیت امکاناتو او هیلو سیوری غوړولی دی له بریتانیا خبریدونکو ډیلی میل ورځپاڼې لیکلي چې طالبانو د چهارشنبې په ورځ له افغانستانه د امریکایي وروستي سرتیري د وتلو یوه کلنه کلیزه ولمانځله خو حکومت یې په تېر یو کال کې د نړۍ هیڅ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی د ورځپاڼې په لیکنه د افغانستان اوسني واکمنانو بیا پر خلکو په تېره پر ښځو شدید اسلامي قوانین عملي کړي دي په دوام کې راغلی چې افغانستان د لوږې له سخت بحران سره مخامخ دی او د دې هیواد 90% خلک د خوړلو لپاره کافي ډوډۍ نه لري د ډیلی میل د لیکوال په باور په افغانستان کې تر ټولو ډیر زیان ماشومان ته رسیدلی چې له کافي ډوډۍ څخه بې برخې دي واشنگتن اگزامینر لیکلی چې د افغانستان جګړه په دورې بڼه د امریکایي له 800,000 زیات سرتیرو په لځای په ځای کولو سره تیر کال پای ته ورسیده د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا څلورو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش باراک اوباما ډونالډ ټرمپ او جو بایډن په دغې جګړې چې د 2001 کال په اکتوبر کې پیل شوې وه څارنه کوله خو بلاخره د بایډن اوسنۍ ادارې ورته د پای ټکه کېښود په دوام کې لولو چې بایډن ادعا کوي چې د ډونالډ ټرمپ پریکړې لاسونه تړلي وو خو د واشنگتن اگزامینر د لیکوال په باور د بایډن ادارې هغه کار ترسره کړ چې د امریکا مخکینی ولسمشران په ترسره کولو کې پاتې راغلي وو یعنی له افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو په دې هیواد کې د امریکا په تاریخ کې د اوږدې جګړې پای ته رسول وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه په یو مطلب کې لیکي چې په افغانستان کې ماشومان د نړیوالو مرستو ته اړتیا لري د ورځپاڼې په لیکنه په اوس وخت کې د افغانستان 90% وګړي د ډوډۍ اوبو او روغتیایي خدمتونو په ګډون لومړنیو اړتیاو څخه بې برخې دي په دوام کې راغلي چې په تېره یوه میاشت کې 80% افغان ماشومان وږي بیده شوي دي د وال سټریټ ژورنال په لیکنه د امریکا او د نورو نړیوالو لوبغاړو پریکړو په افغانستان کې اقتصادي بحران لا پراخ کړی دی د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا متحده ایالات باید په افغانستان کې د ماشومانو ملاتړ ته دوام ورکړي او هر څومره ژر چې کېدی شي د افغانستان د مرکزي بانک د شتمنیو د آزادولو او په دې هیواد کې له اړمنو خلکو سره د بشري مرستو د دوام لپاره خبرې اترې پیل کړي
اوس ورزو غزنی ته هلته د اندړو په ولسوالۍ کې په دې وروستیو کې سختو سیلابي څپو خلک ځپلي دي. دغه سیلابي څپو په دغه ځای کې د ځایي اوسیدونکو 2200 کورونه نړولي او دغه کورنۍ بې سرپناه شوي دي. اوس وایي چې باید کورونه او استوګنځایونه ورته جوړ شي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
دغه کم د غزنی ولایت اندړ ولسوالۍ په چار دیوال سیمه کې د سیلاب خیریه بنسټ له لورې پرانستل شوی. د دغه بنسټ مشر سید احمد سیلاب وایي په دغه کم کې 200 کورنیو ته خیمې درولې او هغه یې پکې میشت کړی دی. ښاغلی سیلاب زیاتوي د خیمو تر څنګ له دغه 200 کورنیو سره د خپل وس مرستې هم کړي. په راتلونکي کې هم پلان لري چې د دغه بنسټ له لورې مرستې جاري وساتي. ښاغلی سیلاب له طالبانو حکومت او نړیوالو خیریه بنسټونو څخه غواړي چې د اندړو ولسوالۍ له سیلاب ځپلو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ده په باور د دغه ولسوالۍ ولسونه سخت ځپل شوي او هیڅ ډول امکانات نه لري.
نن هر څه دوی د لاس څخه ورکړي. دوی نه د پروتې دپاره بستره لري، نه د اغوستو دپاره کالي لري، نه د خوراک دپاره غذا لري، نه د تداوی دپاره پیسې لري. ټوله یو پکت په یوه جوړه کالو کې د خپل کور څخه وتلي دي. ډېر کسان موږ په داسې حالت کې ورغلو چې خپل کورو ته به ناست و ژړل بیې ورته. وخت چې یو نارینه ژاړي دا خو ډېر دردونکي، ځورونکي او کړوونکي حالات دي.
ښاغلی سیلاب په دغه ځای کې رسنیو ته وویل په دغه سیمه کې تر 2000 زیاتې کورنۍ په داسې حال کې ژوند کوي چې د سیلابونو له امله یې ژوند د اندېښنې وړ دی. بل لور ته بیا په دغه کمپ کې میشت خلک په ورکړل سوو خیمو خوښ دي، خو وایي نورې مرستې دې هم ورسره اوسي. دوی وایي درې ورځې کېږي چې دغه کمپ ته راغلي خو له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د اندړو ولسوالۍ د سیدوالو کلي اوسیدونکی عبدالغیاث د دغه کډوالو له جملې څخه یو دی. نوموړی وایي په سیمه کې هر څه له لاسه ورکړي، هیڅ هم نه دي ورپاته، یوازې په یوه یوه جوړه کالو کې راوتلي دي.
موږ کورونه تباه شو دي، سیدوالو دي پې له خوا اوبه رالې ودا کومک را سره وکړه، خو مالونه مو تباه شو، کورونه مو تباه شو. خالي لوښی را کړی دی، دغه شی را کړی دی، پرون دغه مرستو کومک را سره وکړه، دغه را سره وکړه.
دا دغه پندغالی د پرانیستي غونډې ته په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم ورغلي وو او ویناوی وکړې. د غزنی والی مولوی محمد اساق خونزاده وویل په دغه کیمپ کې اوس یوازې هغه کسان میشت شوي چې بیړنۍ سرپناه ته اړتیا لري، او په نږدې راتلونکي کې به ډیری نورې ځپل شوې کورنۍ هم ورته راوستل سي. هغه زیاتوي د غزنی ولایت سیمه ییزه اداره د توان مطابق څه ناڅه مرستې د کډوالو چارو ریاست له لورې د اندړو ولسوالۍ سیلاب ځپلو کورنیو ته رسولې، او د راتلونکي لپاره هم پلان لري چې د دغه ولایت د پیښو پر وړاندې د مبارزې او چمتووالي ریاست لخوا ورسره مرستې وسي.
مسری چې شي په توان کې دي امارات په نمایندګۍ خبره کوتر دی قربان له نور چم خواهش کوو سرمایدار شي کوله مو ساتو چې دغه هم ټول ملک خلک دي نو د دې خود بشر په نامه لګیا دي چې بشری مرستې کوو ملک خلکو سره کوو دغه جای داسې ورته راسي په دتنه خامه کې خو هم نه کی دا فارو سوال کې د مشکل وجود دی.
غزنی هغه ولایت ته چې تیرو سیلابونو سخت وځاپو، خو د غزنی ولایت اندړو ولسوالۍ په یو شمېر سیمو کې د وروستیو ورښتونو له امله سخت سیلابونه راووتل چې د دغه سیمې ځایي اوسیدونکو ته یې د ځاني زیان تر څنګ سخت مالي زیانونه هم واړول. د چارواکو په وینا سختو سیلابونو د ځایي اوسیدونکو 2200 کورونه ونړول او شاوخوا 3000 جریبه کرنیز مځکه ویجاړه او همې کرنیز حاصلات له منځه یوړل، خو تر څنګه یو شمېر کسانو ته هم مرګ ژوبله واړوله.
ستاسو له پیغامونو
بلې د جمعه ګل له هلمند ولایت تناوی ولسوالۍ څخه تاسو ته سماعت کوم. وروره دا د ماجر ریاست لس میاشتې چې مظاهرزې کړې دي، زموږ رایونه په کمربندو کې پټ شوي دي، ورونه مو چورت شوي دي. موږ ته ویل چې موږ بیا تاسو ته زنګ وایو، موږ چې تر اغواده تر اوسه پورې خمچا موږ ته زنګ نه دی والی. او مامورین وایي اتان چې د طالبانو تر راس چې خپل دوست او قریبې هغه ورنوشته کوي یا نور جواب ورکوي. د بل پرایو ته درولې، د بل پرایو نه په ځان کې نوشته کوي، د دې کار غم دی وخوړل. السلام
علیکم. د ننګرهار ولایت دلالپور ولسوالۍ د شکنول د کلي نه ګلبین تاسو سره په تماس کې مات بعد د سلام مرور دا درخواست دی چې ډېرې همکاریانو کومکونه د خلکو سره وشول په افغانستان کې یا د دلالپور ولسوالۍ په سطحه کې. دلته شل او شوت او مئیف خلک دي ډېر زیات او خواران د الله رضا ته ناست دي، او بس د الله تعالی خواران نو سره هیڅ هم همکاري کومکونه کوي، او نو ولسوالۍ مواز ورکړه، نو ولسوالۍ سره بل څه همکاري وکړه. د خوارې او د مزدوري نه دي او نه په دوه بنڅوک مزدوري کوي او نه کولی شي د بنی ادم مشتاق دي. الله پاک دې مې وینو په حال باندې رحم وکړي او د افغانستان دولت ته زموږ دا درخواست دی چې دا سره همکاري وشي، کومک وشي. وسلام ګلدین شکنورال.
السلام علیکم. دغه زما پیغام خو نشر کې اول د سلاب زپلو سره باید چې ټول افغانستان په شفاف اوروري په مسلمانۍ باید چې حق و حقدار ته ورسي. داسې مه کوئ کله دغه نورې مرستې چې راځي ټوله پر خیشو پر خاله ویشه کېږي، نور و خدای ته وګوري. د دغه مظلومانو حق خو مه خورئ. باید چې ټول افغانان د دې سره کومک وکړي. وسلام به احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د غرمې دولس نیمې شوې. ورځو لنډو خبرونو ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو دفاع وزارت وایي د افغانستان وضعیت له بهر څاري او له دې هیواد د احتمالي تروریستي ګواښ په صورت کې د دې وړتیا لري چې هغه له منځه یوسي. دا خبره د دې وزارت ویان جنرال پات رایډر پرون په یو خبري ناسته کې وکړه. دا خبري ناسته له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو یو کال وروسته د مراسمو په خاطر وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي په افغانستان کې د روان 2023 کال د سختو اورښتو او سیلابو په نتیجه کې 2500 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی او له 100 زیات کسان یې اغیزمن کړي. اوچا په یو ټویټ کې ویلي ملګرو ملتو او شریکانو له ځپل شوو 15000 کسانو سره د خوراکي موادو، خیمو، روغتیایي خدمتونو، اوبو، د حفظ الصحې کیټونو او نورو اړینو وسایلو مرستې کړې دي. روسیې پر دې هیواد د لویدیز له لوري د بندیزونو په ځواب کې د کاناډا پر 1500 نورو پوځي او سیاسي چارواکو بندیزونه ولګول. او نن د کرکټ په آسیا جام کې د بنگلاديش او سریلانکا ټیمونه لوبیږي. د دې لوبې ګټونکي به د څلورو غوره پړاو یا سوپر فور ته وځي او بایلونکي له مخکې تک پاتې کیږي، ځکه دواړو ټیمونو خپلې لومړۍ لوبې په افغانستان باندې بایللې دي. لاند خبرونه مو واوریدل. کولی شي تفصيلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. اوس هم نور بس دی پروگرام.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاست. د ازادي
رادیو پر لاند چپو
د کیلو هرتز په حساب په لاندو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15090
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
شی ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشما قانون بانکداري نه درین.
نور هغه سیاست مداران چې مشه فانان په جپ او په قام او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید وي اتدا فرصت ورته کړی.
تاو ده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
شی ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودن، ستاسو یوالي، ستاسو د نجات لاره ده
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي. دی مونږ دې ته وه
اگر ما اشتباه نکنم تانوز مشما قانون بانکداري نه درین.
نور هغه سیاست مداران چې مشه فانان په جپ او په قام او په سمت په تنظیم باندې بيشي باید وي اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنج شنبه د کابل پر وخت د ماپښین له دوو تر څلورو بجو له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته شرغ لاس توریدونکو د ازادي راډیو نور بس تخ پرونه روانه ده. زمل علي بشیرم تخنیکی چارې شمس الحق پر مخ وړي. نن پر دې موضوع خبرې کوو چې په دې ورستوي کې پر ټولنیزو رسنو یو ویډیو خپره شو چې پکې یو شذ ښکاری چې په جړا وایي د طالبانو د کورنۍ چارو پخوانی ویاند سعید خوستی ورباندې تجاوز کړی، ورسره یې په زور نکاح کړی ده. د شذو پر چارو د طالبانو د مشر مولا هیبت الله په لومړی فرمان کې د 2021 کال په دسمبر میاشت کې ویل سی و چې شذو ته د مال پسترګ باید ونه کتل سي او په واده کې د شذ رضایت حتمی دی. په دې فرمان کې ورسته راغلی و چې شذ یو آزاد انسان دا او هیڅوک بل چاته نسی ورکولای که هغه د سولې لپاره یا د دشمنی د لمنځه وړلو په خاطر هم وي. خو له ډیرم فرمان سره سره په افغانستان کې پر آزادو رسنیو په ځانګړې توګه ښځینه خبریالانو سخت محدودیتونه وضع سوي. د ښځو د حقونو د حذف کېدو او له دندو د لرې کېدو، له ښوونځي د دوی د مخنیوي پرته له محرمه د دوی پر سفر بندیزونه او نور ورته اقدامات د افغانانو اندېښنې زیاتې کړي دي. په دې قضیه کې چې د بشر د حقونو د سازمان او د شوتو د یو شمیر مدافعینو اندیشنې هم راپارولې دي، د بشري حقونو د څار سازمان د شوتو د برخې مسؤل هیدربار ازادي راډیو ته ویل چې دا یو ټاکان ورکوونکې پیښه ده. سعید خوستی پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د الهي په نوم لیوی میرمنی سره شپږ میاشتې مخکې د هغې په غوښتنه د په وینا وعده کړی و چې وروسته یې په خبره د ځینو ستونزو عمل نکاح لغو سو. په دغه ویډیو کې دغه شذ چې خپل نوم الهه یادوي وایي چې د کابل د معالجوي طب محصل ده او د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت پخوانی ویان سعید خوستی ورسره جنسي تیری کړی دی. پر دې موضوع باندې به خبرې کوو چې آیا دا ډول پیښې نوري هم په افغانستان کې ستا کنه، او په دا ډول پیښو کې د طالبانو حکومت څه اقدام کوي، آیا محاکمه دایریږي په دا ډول پیښو کې کنه. نن له موږ سره د شذو د حقونو فعال مونیسا مبارز خبرې کوي. مونیسا مبارز له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوې ده. مونیسا جانې، ډېر مننه چې تاسو له موږ سره خبرې کوي.
تشکر. سلام بر شما و بر شنونده ها.
مونیسا جانې، که تاسو په لومړي سر کې موږ ته ووایاست چې دغه پیښه چې په دې وروستیو کې رامخته شوې ده او ډېر افغانان ورباندې نن سبا په ټولنیزو رسنیو کې هم خبرې کوي، یوې ښځې د الهه په نوم چې پر سعید خوستی باندې یې تور پورې کړی و چې پر دې باندې تجاوز کړی دی او په زور یې ورسره نکاح کړی ده، آیا دا ډول نورې پیښې هم په افغانستان کې ستاسو په نظر سته او که سته نو ولې پټې پاتې کیږي؟
در رابطه با مسئله الهه و گرچند ابعاد خشونت علیه زن در افغانستان فراتر از مسئله الهه است، تمام زنای افغانستان به گونه قربانی هستند، تمام زنای افغانستان از متن به حاشیه رانده شدند، تمام زنای افغانستان از موقف انسانیشان تنزیل پیدا کرده به عنوان برده های جنسی و گاهی هم در بعضی موارد برده های کاری برای خودشان که گاهی هم در ریاست استخبارات ما دیدم که زنای هم هستن اونجا. اما مسئله الهه، جنایتی که علی الهه صورت گرفته، بحثی هست که وجدان بشریت را تکان میده و یک سیگنال هست که تمام زنای افغانستان احتمالاً این سرنوشت را تحت حکومت طالب میتونن که در گوشه و کنار افغانستان تجربه بکنم. قضیه الهه را من هم مثل سایر مردم، سایر انسان ها از طریق شبکه مجازی فیسبوک و رسانه ها شنیدم و ابتدا شاید خیلی دوستای ما باور نمی کردن و این نتیجه نرسیده بودن که این قضیه واقعی باشه، ولی ویدیوهای مختلف، اسنادهای مختلفی که به دسترس رسانه ها قرار گرفت نشان می ده که یک جنایت به شکل بسیار فجیع اتفاق افتیده. این که مسئله نکاح صورت گرفته یا نگرفته، ولو اگر مسئله نکاح هم صورت گرفته، زمانی که ایجاب قبول در اون نکاح نباشه و طرفین موافقه نداشته باشن. هزار بار اگر خطبه هم جاری شوه حلال واقع نمیشه، بلکه رابطه جنسی که بعد از این نوع نکاح های اجباری صورت میگیره قطعا زنا هست. و بحثی از این که خشونت، لتوکوب، ظلم و استبداد، حالا از آقای خوستی اگر پرسیده شوه، بسیار خوب، ازدواج هم یک حق است و طلاق هم یک حق است، ولی بحثی خشونت چی؟ بحثی لتوکوب چی؟ بحثی وارد شدن به منزل افراد با افراد مسلح چی؟ تهدید به این که نظامی ها در پشت دروازه وجود دارن و چی معنا؟ اگر گیریم که گرچن این نکاح آنچه که از اسناد و ویدیو گفته های الهه جان برمیتابه ای است که نکاح هم به گونه اجباری صورت گرفته، گرچن خود مسئله این نکاح قطعا من نمیتونم بگویم که این نکاح شرایط نکاح تکمیل کرده حلال است، چون ایجاب قبول اگر ایجاب وجود داره قبول وجود نداره، شرطی اساسی و اصلی که برای نکاح مشروعیت میبخشه همین مسئله هست. و بعد از اینکه این رضایت وجود نمی داشته باشه ما قطعا ایراد تجاوز خوانده میتونیم، زمانی که کسی راضی نباشه که تنش به کسی دیگر ببخشه در چارچوب یک اصول یک قوانین، شرایط نکاح در شریعت خیلی ها واضح و مشخص است. اما به هر حالتش از هر بودی که به قضیه برخورد شوه، بیانگری عزیز که یک ظلم، یک استبداد، یک اشکنجه و یک جنایت صورت گرفته، اما مهمی است که بعد از این اتفاق که تلخ که صورت گرفته ما متوجه عزیزیم، دنیا متوجه عزیز، رسانه ها متوجه عزیز، ما به عنوان یک زن معترض منتقد هم متوجه عزیز هستم که برخورد گویا ارگان های عدلی و قضایی مربوط به گروه طالب با این قضیه چگونه می باشد. ما خب دقیقا متوجه بودیم که برادر آقای حقانی رئیس پاسپورت چگونه براعت گرفتن و بسیار عادی ساده با پولای که از ریاست پاسپورت جمعاری کرده بودن در دبی هستن، اما عیاشی را که در اینجا میکردن در دبی میکردن. ما هیچ نوع اقداماتی از آدرس
مونیسا جانی د طالبانو مشر بیت الله اخونزاده په لومړي فرمان کې ویلي دي چې شذې په زور باید نکاح نه کړل سي او د شذې یو آزاد انسان ده. طالبانو که دا ډول پیښه سوي هم وي او آیا که دا رښتیا هم وي دا پیښه ده د سید خوستی په مورید کې، ستاسو په نظر ولې طالبان پر هغه باندې پر خپل مشر باندې غوږ نه نیسي؟
خب هر فهمی است که همیشه رهبران، اگرچن از دید ما ملای بیت الله فرامین اساطیر که صادر میکنه مبنای قانونی و اکثرا شرعی هم نداره، ولی به هر حالتش همیشه در طول تاریخ رهبران در افغانستان نتانستن که رهروانشان را، پیروانشان را، مادونانشان را درست کنترل بکنن، درست مدیریت بکنن. ما در جایی در ادارات مختلفی که گاهی هم با کدام طالب در کدام مسائل رسمی سرخوردیم، ما میبینیم که اینا چندستگی های بین گروه طالب وجود داره که اینا هیچ یکی از فرمان دیگر اطاعت نمی کنن و همی رهروان بوده که رهبرها را هم بدنام ساخته. ما این مسئله را کاملا مسئله فرمان ملای بیت الله را متفاوت از فرمانهای رهبرهای جهادی در طول جهاد، متفاوت از رهبرهای کمونیستا در طول دوره های کمونیستی نمی بینم. شاید صراحت هم گفته باشه که بس این
بله شپر دی مورید که خبری وکو چه په دا ډول پیښو کې آیا تاسو فکر کوئ چې طالبان به یو محاکمه دایره کې او ملامت او سلامت به ثابت کی کنه؟
ما خیلی انتظار ندارم به خاطر از این که ما که در صفوف طالب میبینم، در مدیریت طالب میبینم، هر کسی که یک روز امرای از اینا در یک دسترخان شیشته و به عنوان همسنگری از یا بوده، همفکری از یا بوده، همکلاسی از اونا بوده، وابسته به هیچ قانونی نیست، هیچ قانونی از آدرس گروه طالب و حکومت گروه طالب باید بالا از اونا تطبیق نشه. یعنی به گونه ای هست که هر سربازی از یا حق داره یک انسان را بکشه. چرا او سرباز حق داره؟ وقتی که ما دو بار دو اعتراض ما را بازداشت کردن، یک بار برای 2.5 ساعت با تعدادی از دخترها، همین 13 آگست و مدتی 3 ساعت ما بازداشت شدم. هر یک از سرباز طالب سلاح به دست داشت، و ما رو تهدید به مرگ میکرد، مرمی تیر میکرد، قنداق سلاح رو بالا میکرد. چرا این سرباز از کجا هدایت گرفته و چرا این سرباز از کدام آدرس مطمئن است؟ از آدرس ازی مطمئن است که هیچ نوع قانونی نیست که سرباز کنترل بکنه، هیچ نوع قانونی نیست که مردم را کنترل بکنه. به شما ببینید
دیر مننه مبارز، بله زبیر تاس ترازم ډیره زیات مننه. او ریدونکو زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویان زبیح الله مجاهد ژغ هم تاس ته په دې مورید کې درواورم چې هغه زموږ د دغه پښتون په اړه باندې آیا خوستي سبب محاکمه سکنه او پر د باندې دغه تورونه چې د الهه په نوم شذې لګولې دغه په دې اړه به محاکمه جوړه سکنه، دوی موږ ته دا ډول جواب راکړ.
موضوع اول خو یو شخصي او فاميلي موضوع ده، او په مدار کې په وضاحت سره هغه څوک چې دا ادعا کوي د سترو زیاتې سره خپل وایي چې نکاح سوې وه، کله چې نکاح منځ ته راسي اوس لږ د تجاوز مسله او د فساد مسله په خپل منطق کېږي بس نه شي. او درېیم مدار کې دا کومه داسې سازي ښکارېږي چې متاسفانه دغه انجلۍ سره څوک دي.
ش اوریدونکو تاسو د زبیح الله مجاهد خبري واوریدلې، دوی خبري وکړي، یو دا چې دوی د قضیه ته د کورنۍ کیسا ویل، او دوهم دا چې دوی ویل چې کله چې نکاح وسی په هغه کې د زور زیاتی خبره نه ځایږي. زموږ دوهم میلمانه د دې خبرونه ګلالی صافی چې د افغانستان په ولسی جرګه کې په خواني استاد و، دوی زموږ سره د ټلیفون لاري وصل سوي دي. صافی صاحب مننه چې تاسو له موږ سره خبري کوي.
السلام علیکم. من نه شته چې ماته بل نه راکړي.
صافی صاحب لکه تاسو چې خبر یاست پر دغه موضوع باندې مش خبرې کوو، بلې استاد ژغ مش ترازی چې د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت په خوانی ویان سید خوستی باندې ویښ دي د الهه په نوم تور پوری کړی چې د ور سره او نیکا وکړ او په زور باندې د نیکا ور سره وکړ او باندې تجاوز کړی دي. خوستی دغه ادعا رد کړی ده چې ور باندې تجاوز کړی دي، خو د ویل چې د دیش د الهه په نوم شدي سره واده کړی او ګورسته ورته طلاق ورکړ. خوستی دا تور هم پوری کړی دی چې دغه شزه یعنی د پوینا باندې د دې دین کمزور او نو په دغه خاطر باندې د وسره طلاق واقع کړ. زما پښتنه صافی صاحب دغه د چې تاسو د زبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویان هم د خبرې مو واورېدلې، د ویل چې دا یو کورنۍ موضوع ده، او بل د ویل چې د نکاح په صورت کې تجاوز امکان نه لري. تاسو پر دغه څرګندونو باندې څه ویل غواړي؟ هغه قضیه چې دا ډول پیښې شای نورې هم سوي وي، هغه نه رامخته کیږي، د دغه لاملونو که تاسو موږ ته په ګوته کړئ، او د دوی د څرګندونو د زبیح الله مجاهد څرګندونو چې وایي په واده کې تیری نه کیږي، پر دغه باندې هم موږ غواړو ستاسو نظر واخلو.
ډیر مننه. ما دا خبر د مجاهد صاحب واخسته چې وایي د دې نکاح شوې ده او دا یو کورنۍ موضوع ده. زه به یې ومنم چې دا یو کورنۍ موضوع ده، خو په کورنۍ موضوع کې بیا هم تاوتریخوالی مجاز نشته. دا حق نه لري چې یوه ښځه په زور او په جبر وساتی او وهلو تکولو کې. متاسفانه مګه انځورونه ګورو چې د پخوانه د شفاخانې ته نقل شوې ده او شکایت شوې ده چې ګویا وهل تکول دي. یو ښځه وخت چې ادعا وکړي او شواهد موجود وسیږي چې تاوتریخوالی ورسره کېږي، حتی هغه حق د تعلیق نکاح کولی شي چې وایي چې ما باندې جبر شوی دی. دا بدبختي دلته ده چې موږ وایو د ښځو هغه مهمه موضوعګانې چې د هغې حقوق دي، د هغې د ښځو د معنی خشونت څرنوالیګانې وي، متاسفانه هغه تړل شوي دي. دلته یو رڼا یعنی یو روښانه قضیه نه ده معلوم. یو خوانه ویل کېږي چې دا نکاح شوی نه ده، ورباندې تجاوز شوی دی، بل خوانه وایي چې دا نکاح شوی دی. دې ته لازمه ده چې ښځینه قاضي اوسېږي، ښځینه څرنواله اوسي، چې موږ د هغې په خبرو باندې هغه ښځه وشي کولی خپل هغه واقعیتونه هغې ته ووایي. دلته یو خلا د حکومت ولی ده، او په دې خلا کې هر یو ادعا کوي چې زه مظلوم یم یا زه براحت لرم. دلته موږ هېڅ یعنی حکم کولی نه شو، اما په هر صورت کې یو نکاح شوې ښځه باید باندې هم باید په جبر باندې یعنی حتی هغه کوروالۍ ورسره په جبر باندې مجاز نشته. او دې که مجاهد صاحب دې ته اجازه ورکوي، دا به کوم بل فتواوی چې موږ کنه خبر نه وسو دا بکم بل رقم روش پر دین کې وسیږي چې دی خبر دی موږ نه وي دا هم وضاحت ورکړي چې څنګه په یو ښځې باندې چې هغه نه غواړي یو چا سره مینې په زوره باندې تیری وشي نو دا خو کولی شي هغه ځان نه دفاع وکړي. دلته بالکل یو عدم د شفافیت د واقعي دی، باید قضیه بالکل شفافه وڅېړل شي. دلته باید فعالینې د ښځې باید ونډه ولري په قضیه کې، باید ټول د نظارت لاندې دا قضیه د دواړو خواو نه باید. زه نه وایم چې مطلق زه حکم نه کوم چې حتماً دا نکاح نه ده شوی، ممکن دا نکاح شوی وسي، اما ممکن په نکاح کې بعضې مشکلات وسي. بدترینه خبر دا ده چې خوستی صاحب وایي چې ګویا دا په دین ضعیف و، دا اسانترینه صلاح ده چې دی د ښځو په مقابل کې اخلي. تاسې ولیدل چې هغه فرخونده په شاید د شمشیره کې فقط هغه ملا باندې غږ وکړو چې ته تعویز ورکوي او دا شرک دی، فقط په همدغه جمله باندې دې ته ویل چې دی قرآن ته ور واچو. او دا خلک چې اصلاً څو چې د ښه او بد تفریقي احساساتي کېږي، او ایرېږم چې بیا به دغسې یو احساساتي ګروپ را پیدا شي او ووایي چې دا الهه مرتده وه، یا په دین نه پوهېدله، یا د دین مخالفه وه، دا به چیرې وسوځي یا به د پښو لاندې کړي. متاسفانه دا واقعیت په افغانستان کې کېږي، په ټوله دنیا کې هم کېږي، نه وایم چې نه کېږي، اما دا موضوعات باید یو معتبر مرجع د خوانه وڅېړل شي. په دې کې به ګرام او ناګرام خلک معلومېږي. زه ډېر خوشي نیم چې په دې کې قومي احساسات راپارول کېږي، په دې کې سو استفاده د بعضې مخالف ګروپونو راپورته کېږي چې دا خپله د دغې قضیې شکل ته تغییر ورکوي، د ښځې حقوق ته صدمه رسوي، د ښځې حق او غږ خاموشوي. دغلته یو تعداد خلک پیدا کېږي چې وایي چې د دې قضیه یو ګویا سیاسي دسیسه وه، ګویا قومي مزله وه، او نور پکې بېطرفه پاتې کېږي. ایله ما نه یم چې دا موضوع قطعا قومي نه شي که دا نکاح شوې ده، ولې دې باندې تاوتریخوالی صورت موندلی دی، ولې دا وهل شوې، ولې دا ټکول شوې ده، چې دلته ډېر یو خطرناکه صحنه ده. یو تعداد خلک کولی شي چې د دې نه سو استفاده د سیاسي وکړي، یو تعداد خلک کولی شي دې باندې په دې تومت باندې چې ګویا دا بېدینه ده یا مشرکه ده، دې باندې دې ته یو لویه صدمه ورسوي. لطفا هغه نهادونه اول خو مجاهد صاحب ته خطاب کوم چې په چا چې نکاح کړي وسي، هغه هم تاوتریخوالی مجاز نه لري چې سی وږي. دا قطعا فامیلي مسله نه ده، دا د ښځو د حقوقو مسله ده. او لطفا هغه سرانوالګانې چې د ښځو د تاوتریخوالی د منې دپاره ایجاد شوي، هغه بېرته فعاله کړي چې ښځې وشي کولی خپل مشکلات په اسانه صورت باندې حل کړي.
ډېره مننه صافی صاحب. زه غواړم چې اوریدونکو ته ووایم، اوریدونکو که ستاسو په سیمه کې دا ډول پیښې سوي وي، ځکه د رسنیو د محدودېدو په صورت کې شایي دا ډول پیښې ډېرې وي خو نه راپور کېږي یا وي نه، تاسو موږ ته ولیکئ، زموږ پر واټساپ باندې موږ ته زنګ ووهئ، یا هم موږ ته په غږیزه یا همداراز په لیکلې بڼه باندې خپل پیغامونه پرېږدئ، خپلې تبصرې موږ ته پرېږدئ چې تاسو دا ډول قضیې په خپله سیمه کې لیدلی او اوریدلی دي کنه، او دا ډول پیښې څومره ډېرې کېږي، ډېرې کېږي که لږ کېږي. زه به تاسو ته زموږ د واټساپ شمېره ووایم، د ازادي راډیو د واټساپ شمېره ده 00420221024 01. تاسو کولی سئ پر دغه شمېره موږ ته خپل غږونه او پیغامونه پرېږدئ. صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. لکه تاسو چې یادونه هم وکړه چې دا یو ډیر خطرناک خبره کېدلی چې پر یو چا باندې مقدساتو ته د سپکاوي تور پورې سي، ځکه چې بیا خلک احساساتي کېږي او د تور او سپینی وخت نه پاتې کېږي، او کېدای شي خلک هر څه په خپل لاس کې واخلي او پر هغه کس باندې چې تور باندې پورې سوی دی لکه تاسو چې ویل حمله وسي او د هغوی امنیت په خطر کې ولویږي. د دې سره تاسو په دې برخه کې که یو څو خبرې وکړي چې نورې ښځې څومره بېرېدلی سي که د هغوی سره دا ډول پیښه وسي چې یو څوک ورسره په زوره باندې واده وکړي او بیا ووایي چې د دې سره زما نکاح سوې ده، زه ځکه اجازه لرم چې ورباندې تجاوز وکم. نو که دا ډول پیښې وي او سوي وي، هغوی ته څومره یعنی دا پیښه د بیرې وړ ده د دوی دپاره چې دوی به څومره چوپ پاته سي او خپلې خبرې به رامخته نه کړي؟ ستاسو په نظر نورو ښځو ته دغه څومره یو خبرداری دی؟
متاسفانه دا یو سردند خبر ده که چیرې دا رقم یو تور په یو ښځې باندې ولګېږي چې ګویا دا د مقدساتو د توهین لپاره د طلاقه شوې اته، یعنی طلاق فرض دی که هیڅ کوم ممانعت نشته دلته څوک څه نشي ویلی، خو دا یو زنګ د خطر دی نارینه ته جرأت ورکول کیږي چې دا یې دا وکړي چې دا ښځه مې په دې خاطر ووهله یا مړه کړې چې دا کافره شوې وه یا دا ښځه مې د دې خاطر طلاقه کړل چې دا بد اخلاق وه. دا خو بیخي متاسفانه په شرقي ټولنه کې رواج دی چې هغه ښځه چې طلاق شي بیا هغې به د سر نومونه ایښودل کیږي. او ډېری کورنۍ دي چې وایم یا دود دی یا دا چې دغه ټولنه همداسې ایجابه وي چې ډېر غمونه زغمل کېږي او حتی خپل کورنۍ ته یو ښځه خپل کورنۍ ته نه وایي چې ما باندې ما سره تاوتریخوالی کېږي. دا هغه دودونه دي چې حتی مور پلار ورته وایي چې هر څه چې دی ګزاره وکړه. دا خو دا خو موږ تاسې ټول پوهېږو یو د ګزارې خبر ده او بل دا د ویرې خبر ده چې که چېرې دا رقم برخورد شي چې نه پوهېږم خدای دې وکړي چې دا صفحې د متاسفانه زموږ او ستاسې مجازي صفحې دونه غیر اصولي خبرې پکې کېږي چې سړی رښتیا او د دروغو ترمنځ توپیر نشي کولی. هغه استیناف محکمې رښتیا ویلي وسي چې په الهې باندې حدود تطبیقیږي دا نورو نارینهو ته ډېر اجازه ورکوي چې هر څه زړه غواړي هغه کار وکړي. زه وایم چې که دوی واقعا مسؤولین دي د دې مملکت او وظیفه لري چې باید د خلکو مسؤلیت او د ټولنې د حفظ او د ښوال دپاره کار وکړي باید دغه قضیه په هر صورت باندې همې ورته سیاسي اړخونه باید وڅېړي همې ورته اجتماعي اړخونه وڅېړي او هم دغه د ټاپو ورکولو اجازه هر نارینه ته ورنکړي. صحیح دی چې خوستی به اوس یو مخور سړی اوسېږي اما ممکن دی چې یو غیر مخور سړی هم د دې نه بیا سو استفاده وکړي. دلته دا به خپل د قدرت نه کار اخلي او کولی شي چې یو ښځه حدود به تطبیق کړي. بله ورځ به هر یو ته یو ښه پلمه اوسېږي چې دغه دی هغه ته د خوستي ښځې غوندې زما ښځه هم د دین نه بې خبره وه یا د دین نه نه پوهېدی. اول خو دغه لویه مظله همدغه دی چې دوی خپله غواړي چې ښځه ناجایله اوسېږي په کور کې اوسېږي د دین نه خبره نه اوسي د قانون نه خبره نه اوسي دغه د مکتبونو تړل د خپل یو تاوتریخوالی دی د ښځې سره چې دغه مظله هېڅوک دوی ته نه وهي هېڅوک ورته برات نه ورکوي. نو پرېږدي چې ښځه لکه نارینه و غوندې په قرآن پوه شي په دین پوه شي خپل په حقوقو باندې پوه شي او بیا داسې نه شي چې خوسته یو چا ته تانه ورکړي چې ګویا الهه چې د څلورم صنف یا پنځم صنف د تبه پورې رسېدلې وه نو زم په دین نه پوهېدله یعنی د سواد د دیني نه درلوده. زه مطمئنه یم چې د نجلۍ چې مکتب کې دنیا ته قرآن او تفسیر ویلی دی د حتمن په دین باندې پوهېدله او دغه خطرناک ترینه سلا ده چې دیني نارینه ته پلاس ورکول کېږي چې که ښځو سره تاوتریخوالی کوي یوه ښه پلمه به دای شي بیا په آخر کې وایي چې یا خدا نه خواسته هغه بد اخلاقه وه او یا دا چې مرتده و ماده دې خاطر ده هو جلې یادم هو هله یادم د کور وې
صافي سب
دا دې یو اسانه طریقه ده نور ته لجرات ورکول.
زما بل پښتنه ستاسو دغه ده چې دا ډول شزي چې لتاو تر خوالي سره مخامخ کیږي او هغه بل خوانه لري څومره مهمه ده چې په یو هیواد کې د دوی د پاره یو داسې نهاد وي چې دوی وکړای سي هلته ورسه شکایت وکړي. تیر اونۍ موږ د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر د ویاند عاکف مهاجر څخه په دې هم دې برخه کې پښتنه وکړه چې آیا دوی دا ډول یو اداره د شذو لپاره لري چې هغه ورسه هلته شکایت ثبت کړي. دوی ویل چې دوی محاکم لري. ستاسو په نظر محاکم کافی دي د شذو د شکایت لپاره؟
زه فکر کوم چې دغه محاکم چې فعلا موجود دي چې اکثره هغه قاضیان چې کزینه وي هغوی خو بالکل پکې وجود نه لري، سنورلان پکې وجود نه لري، مدافع وکیلان پکې وجود نه لري. څه رقم محکمه به چې یوه ښځه ځان ته خپل په زړه باندې یو مدافع وکیل نه لري. مثلا یوه ښځه د هغه پرابلمونه لري چې خپل هغه پرابلمونه یو هغه وکیل مدافع سره ویلی شي چې هغه یوه ښځه اوسېږي او هغه درکې ورته ولري. دا شانس خو ټول ممنوع شول. دغه رقم محکمه چې یو طرف آمرانه یا جابرانه په یو ښځې باندې عمله وکړي او هغه ځان له دفاعیه ونه لري نو دا خو به د عدالت یعنی خدایي عدالت بدني نو پریدي محاکم که لري په څنګ کې باید دفاع وکیلانی اوسېږي چې د دغه څوک چې مدعي دی د هغې د څوک چې متضرر دی د هغې د حقوقو نه دفاع وکړي. اوس دغه ښځه چېرې مراجعه وګوري موږ تاسې یو لوی بل پرابلم لرو چې په ټولنه کې حتی دغه ښځې چې مشکل لري ښځې چې تاوتریخوالی ورسره کېږي حتی کورنۍ هغه نه مني حتی دیدي فامیلیونه زه پېژنم چې لور باندې ظلم کېږي ته هغه د پورې ظلم کېږي چې هغه ځانوجنې ته مجبورېږي او بال دغې چې لور یې ووجل شي بال دغې
مور پلار و ویلا کی چیز ملور وجل شوی ده پی ظلم شوی ده اما تر وقت چی بغی بند ظلم دی یغت تخبل مور پلار کرا چیزی اغیفت ویش دال منتشارم ده چی خلب ماتوی چی و تلقی لوری پر تلقی ده منگه ده غرقم خوزو ده یا محفوظ زای نلرو منگه دید پارا گختل چی باید یا درست سامه طوله نوسی گی پدی که ده خوزو دخو خود پایمالی دو جلوگیری وشی او دید دفاع وشی چه حق تلافی او پا چنکی اگر خم خوزی چی ایت زای نلری سر پناه رو تجوله شی دی نشی کوله شی پا محکمه که حکم بود که اگر خوز چی دلاله شی او پر تشکرانه من لری
صافی سیب ډیره زیاته مننه ستاسو د وخت څخه اوریدونکو له مونیسه مبارز او ګلالی صافی دواړو څخه ډیره مننه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ د نور بس دې خبرونه وخت پاتره سیږي بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم